دا مشال لیډو دې شاهین بنیره ما او تاسو ته په دغه او ساته خبري غړې کې هر کله ویم په خبرونه کې د پاکستان افغانستان او سیمه کې په روانو مهمو موضوعاتو راپورونو تفسیری لرو خو اړمبه د دې وخت خبرونه د خیبر پختونخوا په سوات کې زرګونو خلکو د امن لپاره مظاهره کړې دي. په پاکستان کې د واکمن ائتلاف او حکومت مخالفه ګوند پاکستان تحریک انصاف ترمنځ په پنجاب او خیبر پختونخوا کې د انتخاباتو په اړه خبرې بې نتیجې پاتې شوې دي. او د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان وایي چې دوه په غونډه کې د طالبانو استازي او تا د ګډون بلنه نه ده ورکړې. د خبرونو تفصیل د خیبر پختونخوا په سوات کې زرګونو خلکو د امن لپاره مظاهره کړې دي. سوات کې د پولیسو په مرکز د چودنو پر ضد او امن لپاره مظاهره دوام لري او پرون هم په مټه او منګلور کې خلکو احتجاج وکړ. په مټه چوک کې د سوات قومي جرګې تصور لاندې شوی احتجاج کې مدني فعالانو، سیاستوالانو او ځوانانو ګډون وکړ. پر دغه مقاده عوامي نشتل ګوند ځایي مشر محمد سلیم خان مشالېړو ته وویل چې د سیمې خلک د حکومت پر دې خبره باور نه لري چې په سوات کې د پولیسو په مرکز شوی برید د ترهګرۍ پیخه نوا نوموړی وایي باید د دې پیخې پلټنې وشي.
د ایمونیشن ډیپو خپل ایس او پیز دی هغه ولې فالو نه شو اسړې دی راکي او که دا دل دکې دهشتګر تلې دننه نو داګه دې تحقیق وشي.
د اپریل په څلور اجتماع د سوات په کابل کې د ترهګرۍ مخنیوي پولیسو په تاڼه کې شو چودنو کې اتلس کسان ووژل شو او و پنځوس ژوبل شوي وو. پولیس وایي دغه چودنې د بجلی د شارټ سرکټ له وجې شوي او وروسته هلته موجود بارود چاودېدلی دي. خو مظاهرچیانو غوښتنه کوله چې د چودنو رڼې پلټنې دې وشي او ولس ته دې هر څه په ډاګه شي. د پاکستان د شماریاتو اداره وایي چې د رواني ډیجیټل سرشمیرنې او کور شمیرنې لړۍ د مئی تر 15 پورې غځولې ده. د پاکستان د شماریاتو د ادارې مرکزي ویان سرور ګوندل نن مشالې روته وویل چې دا کاري د سیاسي ګوندونو په غوښتنه کړې ده. د ګوندل په خبره تېر ورځ د شماریاتو د محکمې د سرشمیرنې او کور شمیرنې چارواکو اسلام آباد کې د سیاسي ګوندونو او اړوند حکومتي مشرانو ته د رواني سرشمیرنې په اړه د بریفینګ ورکولو پس ځینې سیاسي ګوندونو په کراچۍ، بلوچستان او د هیواد په نورو ځینو سیمو کې د سرشمیرنې پر روان عمل اعتراضونه وکړل. د نوموړي په خبره سیاسي ګوندونو نه غوښتنه وشوا چې هغه سیمې په ګوته کې چرته چې د سرشمیرنې په عمل اعتراضونه کیږي. تر دې وړاندې د پاکستان د شماریاتو ادارې د اپریل په 6 ویلي وو چې پر روانه ډیجیټل سرشمیرنه کې تر 23 کروڑ زیات خلک شمیرلې دي. په میرامشاه کې پولیس چارواکي او ځایي ولسوایي چې تېره شپه نامعلومو وسلوالو په سپینوام سیمه کې یو کس په هدفي برید کې وژلې دی. د میرالي پولیس تاڼې او چارواکي د نوم نه خودو په شرط د دې برید په اړه مشال لیډو ته وویل چې تېره شپه د اپریل په 23 ناوخته مخپټې وسلوال د سپینوام په حسن خیل دیر نومي سیمه کې د یو کس احمد غنی کور ته ننوتو. هغې په ډزو وژلو او د پیښې له ځایه وتښتېدل. تر دا محل د دې وجنې ذمهواري چا نه ده منلې. بلخوا پولیس وایي مقدمه یې د نامعلومه کسانو پر ضد درج کړې ده. دا پروان 2023 کال کې 15 هدفي برید دی. په پاکستان کې د واکمن ائتلاف او حکومت مخالفه ګوند پاکستان تحریک انصاف غړو ترمنځ په پنجاب او خیبر پختونخوا کې د انتخاباتو په اړه خبرې بې نتیجې پاتې شوې دي. پرون ماښام د دواړو خواوو ترمنځ د پارلمان په ودانۍ کې د خبرو تر دویم پړاو وروسته د حکومت مذاکراتي ډلې غړي سینیټر اسحاق ډار په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل چې نن په مذاکراتو کې شوی پرمختګ به دواړه خواوې له خپلو ګوندونو سره شریک کړي او بیا په سه‌شنبه مذاکرات پیلوي. البته نوموړي نور وضاحت ونکړ. بلخوا د پی ټی آی د مذاکراتي ډلې غړي شاه محمود قریشي هم په اسلام آباد کې خبریالانو ته ویلي چې په خبرو کې پر شوي پرمختګ به د ګوند مشر عمران خان په اعتماد کې اخلي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو ناوړه. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان وایي چې د دوهې په غونډه کې د طالبانو استازي او تا د ګډون بلنه نه ده ورکړې. د سرمنشي ویان سټیفان دوجاریک پرون ویل چې سرمنشي انټونیو ګوتریش طالبانو ته بلنلیک نه دی استولې. تکل شوې ده چې د دوشنبه او سه شنبه په ورځو د ملګرو ملتونو د سرمنشي په ګډون د افغانستان لپاره د قطر په پلازمینه کې غونډه جوړه شي. په دې غونډه کې به د افغانستان لپاره د نورو هیوادونو ځانګړي استازي له ملګرو ملتونو سره یوځای د افغانستان په وضعیت باندې خبرې کوي. او د یوکرين په سر خار کیف او نور خارونو کې د اپریل په 28مه د روسي بریدونو له امله لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي دي چې یو شمېر پکې ماشومان دي. د یوکرين ولسمشر ولادیمیر زلنسکي دغه د روسي د دهشت شپه بللې ده. دا په داسې حال کې ده چې د یوکرين په ویجاړ شوي مشرقي خار بخمود کې درنه جګړه لا هم دوام لري. دغه راز د یوکرين کورونو چارو وزیر راپور ورکړی چې د دې هیواد په عمان ښار کې په یوه نهه پوړیزه ودانۍ د روسیې لخوا په میزایلي برید کې لږ تر لږه 23 کسان وژل شوي دي. دا وو د دې وخت خبرونه. اوریدونکو خبرونه مو اوریدو کو په دغه روانه خبرونه کې را سره تر پای پاتې شي، نو د نورو راپورونو تر څنګ دا راپورونه هم اوریدئ شي. په سوات کې د امن لپاره مظاهرې روانې دي او پرون هم په مټه او منګلور کې په زرګونو خلکو په سیمه کې د ترهګرۍ پر ضد احتجاج کړی دی. عوامی نیشنل ګون خیبر پختونخوا کې د روانې ترهګرۍ د ذمہوارو په اړه د عدالتي پلټنو لپاره های کورټ ته خواست کړی دی.
لہٰذا میں سمجھ لوں کہ آج کے جو حالات ہیں جو اب خراب ہوئیں گے، سرکاری پیسوں سے چندے دیے گئے ہیں طالبانوں کو بتوں کے نام پہ، ان کے خلاف کاروائی.
د حکومت او مخالف ګوند پاکستان تحریک انصاف ترمنځ په ملکی په یو ورځ د ټاکنو په اړه روان مذاکرات تر اوسه کمی نتیجې ته نه دي رسیدلي.
کې دې چې د تحریک انصاف هم دې خبره ته تیار شي، کوم تاریخ چې حکومت ورکړی لګیا دی هغه هم دې ته تیار شي، ځکه چې هغه ته هم د دې خبرې پته ده چې د دې نه علاوه بل سلار نشته.
د سیمې ورنۍ نه هم په یو شمېر موضوعاتو راپورونه او تبصرې لرو تر پای د مشال ریډیو سره. روز دمګړو به موجوده په سواد کې د امن لپاره مظاهره روان دي او پرون هم په مټه او منګلور کې په زرګونو خلکو په کابل پولیس تانه کې د شویو 14 پر ضد او د امن لپاره احتجاجونه کړی دي. لوی مظاهره په مټه چوک کې د سواد قومي جرګې تر سوري لاندې وشو چې پکې د سیمې سیاسي سماجي او کاروباري اتحادیو او د هوټلونو مالکانو وکیلانو او ځوانانو برخه واخیسته. مظاهرچیانو له حکومت غوښتنه کوله چې د یاد 14 رانه تحقیقات ته وکړي. تفصیل له منګورې نیاز احمد خان راکړي.
د سوات په مټه چوک کې د امن لپاره جمع شي په زرګونو خلکو تر 3 ساعته پورې د قومي جرګې او نورو مشرانو ویناګانې واورېدې. مظاهره کې شریک تنانو لاسونو کې سپینې او تورې جنډې هم راغستې وې. بعضو پکې چارټونه راغستې ول او د امن په اړه پرې لیک کړی و. احتجاجی مظاهره ته وینا کوونکی د مټې عوامي نېشنل ګوند مشر د پخوانی وفاقي وزیر خان افضل خان لالا زوی چې پرې وسلوالو سو واره بریدونه کړي، محمد سلیم خان وایي چې د سوات په زرګونو خلق د پارټۍ نه بالاتر ځکه په دې مظاهرو کې ګډون کوي چې دوی د حکومت په هغه بیان باور نشته چې ګینې د کابل په پولیس تانه کې 14 یو پیښه وه.
خلکو شک پیدا شوی دی په 13 باندې چې کله زمنګ د مټې ڈی ایس پی په کناله کې طالبان اوشتو زخمی شو پرستو دا آئی جی سے خبر راغے چه دا اسی افواد طالبان نشتے سوک دلتا نیدی راغلی خو کلا چه طالبانو بیا آگے ویڈیو لوڈ کرا نو خلق دا آگا نشکمان دی چه دا تاسو سوائے دا رشتیان دی که دا دا باروزو پا دیری بانے دلتا کی ناس سو دمرا خلق پا کی شہیدان شو نو دا ولی اوشو والتا که پتانا کی دمرا بارود او اسلحہ ولی دا چو دا پل پروٹوکال دی دا ایمونیشن ڈپو پل ایس او پی دی هغه ولې فالو نشو اسړې دی راکي او کدا دل دکې د شتګر تلې دننا نو داګې دم تاسو خوشي.
مظاهرې ته د قومي جرګې مشر مختار یوسف زید وویل ک اوس حکومت هم د سواد دولس غختنی نه مني، نو وړاندې به د نور سخت احتجاج اعلان کوي.
کلی په کلی به جرګې جوړو، کلی په کلی به اتفاق جوړو، یو داسې ترجمه بدو د ټولو پارټیانو د هر هیل او د هر خیل دا هر جبې او د هر علاقه خلکو پکې شاملې چې کوم سواد قومي جرګه وایي چې دا سرکونه بند کړي بیا به دا سرکونه بندو که بهنه بندو، که دا وایي چې اسلام آباد په لرماز کو قوم ہے کہ میں کو ہر روزی تبزان تیار ساتو عزیزانو
احتجاجی حرکت کے شریک دا پیر کے لیے مٹے ہدایت علی وئی چزکا دغه مظاهره تا سره د ملګرو ورغله چې دوی تیر وختونه کې د بدامنې لوچه ډیر مشکلات تیر کړي
چې امني زمنګ به کاروواري زمنګ به ژوند به برابرۍ زمنګ به پوری زمنګ به ترقی زمنګ به هر څه چې امني زمنګ به هیڅ نه نو مونږه او د خلک چې کوم راوتی دي نو مونږه امن غواړو او خامخای غواړو او دا زمنګ قانوني وایني حق دی
احتجاجی مظاهره په اخره کې د جرګې وایان خورشید کاکاجی قراردادونه وړاندې کړل چې پکې د حکومت ته غوښتنه وکړه شو چې داخله او خارجه پالیسۍ دې سمې کړي چې ملک کې ترهګري نه وي دې ترڅنګ کابل تانه کې وجل شي ټولو تنانو ته شهدا پکې جوړ کړی
دا اجتماع د کابل په سیټي ډیډي تانه د دهشتګردۍ د واقعې په سخته غندنه کوي او غوښتنه کوي چې په ولس کې د خپور د تشویش او مختلفو کنکسو د خاتمې لپاره د جسټس قاضي پای د حساب په مشرۍ کې د اعلی عدلي او تحقیقاتي کمیشن د تشکیل کړی شي او تحقیقاتي رپورټ دې په کم از کم وخت کې پبلک کړی شي. ورونو دا قراردادونه تاسو ته منظور دي؟ ډېره مننه.
په سواد تحصیل کابل کې د اپریل په څلرویشتمه نیټه د ترهګرۍ مخنیوي په تاڼه کې چاودنو کې اتلس تنان مړه او اووه پنځوس جوبل شوي. پولیس وایي چې دغه یوه پیښه وه او تاڼه کې دننه بارود چاودلي، خو بیا وروسته د خلکو په احتجاجي مظاهرو د خیبر پختونخوا حکومت او مرکزي حکومت د پیښې په اړه تحقیقاتو اعلان کړی او مرکزي حکومت وجلې شوي تنانو لپاره په سر د شلو لکو روپو او جوبل تنانو ته پنځه لکه روپۍ ورکولو اعلان هم کړی. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
خیبر پختونخوا کې ترهګرې پیښې په دغه موضوع کې پاتې کیږو. عوامي نېشنل ګوند په پېښور های کورټ کې په خیبر پختونخوا کې د رواني ترهګرې د ذمهوارو په اړه د عدالتي پلټنو لپاره درخواست جمع کړې ده. دا درخواست د ګوند صوبایي صدر ایمل ولی خان جمع کړې ده او په دې کې موقف خپل کړی دی چې د وسوالو د بیا بادولو کوششونو د پلټنو لپاره دی په لویه کچه تحقیقاتي کمیټې جوړه شي او د وسوالو سره شوې معاهدې دی ولس ته په ډاګه کړل شي. په دغه اړه تفصیل وسیم سجاد راکړي.
عوامي نېشنل پارټۍ په خیبر پختونخوا کې وار بیا ترهګرۍ پیښې زیاتېدو پر ضد د عدالتي پلټنو یا جوډیشل انکوائري لپاره په پېښور های کورټ کې د زیارت په ورځ درخواست جمع کړې. درخواست د ان پی صوبایي صدر ایمل ولی خان لخوا جمع کړل شوې چې پکې پخوانی وزیر اعظم عمران خان، د پاکستان صدر عارف حسین علوی، د خیبر پختونخوا پخوانی وزیر اعلی محمود خان، پخوانی صوبایي مشیر بیرسٹر سیف او د ایس آی پخوانی مشر جنرل فیض حمید نامزد کړی شوی. د ایمل ولی خان په وینا د وسلوالو د بیا بادولو د کوششونو د پلټنو لپاره دی په لویه سطح تحقیقاتي کمیټې جوړ کړی شي او د وسلوالو سره شوې معاهده دی د عوامو مخې ته ښکاره کړی شي. د عوامي نېشنل ګوند صوبایي صدر ایمل ولی خان د درخواست په اړه په خپل یو ویډیوي بیان کې وویل،
لہذا میں سمجھ دوں کہ آج کے جو حالات ہیں جو اب خراب ہوئیں گے
زویم چې دا اوس کم حالات خراب شوی دی د دې بنیادی قصوروار هغه څوک دی چې چا دا مفاهمت کړی دی. زه اول سپریم کورٹ ته لاړم خو سپریم کورٹ نه درخواست خارج شو چې دا صوبایي مسله ده. دغه وجه ده چې ما های کورٹ ته مخه وکړه. زمونږ دغه درې خبرې دي، څوک چې په مفاهمت کې شامل وو د هغه خلاف دی کاروایی وشي، د عارف الوی خلاف دی کاروایی وشي، هغه یو سل دوه کسان رها کړی دي او د سرکاري خزانې نه طالبانو ته د بتو په شکل کې پیسې ورکړي شوې دي، د هغه خلاف دی کاروایی وشي.
سرکاري پیسو سے چندے دیے گئے ہیں طالبانوں کو بتو کے نام پہ، ان کے خلاف کاروائی.
د پاکستان تحریک انصاف مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان وار په وار د وسلوالو ډلو سره د مذاکراتو خبرې کړي او دریځ خپل کړی چې د فوجي عملیاتو او طاقت پر استعمال ستونزې نه اواریږي. په پېښور کې د ترهګرۍ په موضوع کارکوونکي خبریال او شنونکي رسول داول د عوامي نېشنل ګوند لخوا په پېښور های کورټ کې جمع کړې شوې درخواست او ترهګرۍ دوباره زیاتېدو پر حق له مشال ریډیو ته وویل،
په هغه ټایم کې کس کسان رها شوي مو نو دوی وویل چې دا روټین والا قیدیان دي چې هغې خپل قید پوره کړی دی، رها شوي دي. یوه خبره بل دا سے اهم کمانډران چې د مذاکراتو په نتیجه کې تیر حکومت رها کړی وي د سینو مونږه اوس پورې نه د اپوزیشن سره شته او نه د موجوده اپوزیشن سره شته. د شتګردي د شدت پسند کروي چې کومه زیاتې شوې دي په خیبر پختونخوا شه د دې یو بنیادی وجه دا ده چې دا بیا موسمی جنگ دی کنه، موسم برابر شوی دی. خلک چې کوم افغانستان کې د ٹی ٹی پی والا یا نورو ډلې دي آخر اغلی دی موسم په مناسبت سره غیزی یو زینبل زی ته کروایی تیزوی.
دا پاکستان فوج د استخباراتو د ادارې مشر میجر جنرال احمد شریف د اپریل په 15مه خبری غونډې ته د وینا پر مهال وویل چې د وسلوالو پر ضد عملیات روان دي او د استخباراتو پر بنسټ په روان کال کې 8200 نه زیات عملیات ترسره شوي چې په نتیجه کې د 1500 نه زیات وسلوال وژل شوي یا بندیان شوي دي. وسیم سجاد، مشال ریډیو، پېښور.
اوردونکو، سردو شمالی وزیرستان ته چرته چې پولیس او ځایي خلک وایي چې په سپین وام کې مخفوټ وسلوالو یو ځایي ځوان په خپل کور کې دننه په ډزو وژلې دي او تښتېدلې دي. د پولیسو په خبره یو لس مخپټي وسلوال په سیمه کې کور ته د شپې ورغلل او ځایي کسې په کور کې دننه وژلو. په دې سره روان کال په شمالي وزیرستان کې 15 هدفي بریدونه شوي دي. د برید ذمواري له چا نه ده منلې. معلومات را له عمر وزیر راکړي.
د میرعلي پولیس تانه یو چارواکي چې نه یې وغوښتل نامه یې واخیستل شي، مشال ریډیو ته وویل چې د اپریل په 28مه د شپې یولس مخپټي وسلوال سپین وام لرې پرته سیمه حسن خیل دیر نومي کې د احمد غنی کور ته ورغلي. نوموړی په خپل کور کې دننه په ډزو وژلې او برید کوونکي تښتېدلې. تر دې وړاندې د اپریل په 28مه هم د پولیسو او ځایي خلکو په وینا میرام شاه کې ناصرګنده وسلوالو یو بل ځایي کس نظام الله د خپل ځان سره اوچت کړی و او وروسته یې وژلی و. د اپریل په 25مه هم د شپې میرعلي هسوخیلو کې وسلوالو انور اسلام نومي ځایي کس په خپل کور سره په ډزو وژلی و او حمله کوونکي تښتېدلي ول. پولیس وایي چې د نامعلومو وسلوالو ضد مقدمې درج شوې. د بریدونو ذمواري لا کومې وسلوالې ډلې نه دی منلې. د اپریل په 14مه هم میرعلي ډویژن سپین وام کې مخپټو وسلوالو ملک عادل وزیر په هدفي برید کې وژلې و. د شمالي وزیرستان اوسېدونکي وایي چې د مودینا هدفي وژنې روانې دي، خو د دوی د پرلپسې پرلتونو او غوښتنو پسې هم مخنیوی نه وشو. روان کال کې شمالي وزیرستان کې 15 هدفي بریدونه ترسره شول. تیر 2022 کال کې دغلته ټول 9 هدفي بریدونه شوي ول چې تر شپېتو زیات مشران، ځوانان، سیاستوالان، خزینه، دینی عالمان او هم امنیتي سرتیری پکې وژل شوي ول. شمالي وزیرستان کې ځایي ولس په واروار د دغه نامنۍ او هدفي وژنو ضد احتجاجونه، جرګې او پرلت کړي. حکومت نه دا من ټینګولو غوښتنې تکرار کړي. حکومت، فوج او پولیسو هم په واروار دعوې کړي چې دغلته تر ډیره حد امن پر ځای شوي. د پاتې وسلوالو ضد یې ځانګړي عملیات دوام لري او روزانه په بنیاد یې د وسلوالو ضد عملیاتو ته دوام ورکړی. د دوی په وینا روان کال کې تر دې دمه تر شپېتو زیات وسلوال وژلي او ګڼ نور یې گرفتار کړي. څو ورځې وړاندې دغلته فوزي چارواکو مشال ریډیو ته ویلي ول چې سیمه کې د وسلوالو ضد د لاس سخت اقداماتو پریکړه شوې او د وسلوالو تر ختمې دوبای عملیات دوام لري. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا و د سیمې امنیتي وزه اوس راځو د پاکستان سیاسي چارو ته. د حکومت او مخالف پاکستان تحریک انصاف ترمنځ په ملک کې په یوه ورځ د ټاکنو لپاره مذاکرات روان دي، خو تر دې دمه دواړه ګوندونه څه نتیجې ته نه دي رسېدلي. د دواړو ګوندونو مشران وایي چې په ملک کې روان سیاسي کړکیچ حل کولو لپاره د خبرو عمل پکار دی. آیا دواړه ګوندونه به زر په څو نقطو باندې رضا شي؟ په دغه اړه باندې معلومات د اسلام آباد د شایسته حکیم پر راپور کې.
په اسلام آباد کې د حکومت او مخالف ګوند ترمنځ د اپریل په 28مه نیټه په یو ورځ ټاکنې کولو د مذاکراتو دویمه ناسته بغیر د نتیجې پای ته رسیدلې ده، خو د مذاکراتو بل ناسته د مئی په 2مه نیټه مقرر کړې شوې. د مذاکراتو وروسته هم په دغه ورځ د کورونو چارو وزیر رانا ثناءالله غیر سرکاري ټلویزیون ته په ځانګړي مرکه کې ویلي چې حکومت سره دا اختیار نشته چې د سند او بلوچستان صوبایي او مرکزی حکومت
اسمبلیاں جو ہیں یہ 13 اگست کو جب اپنی مدت پوری کر رہی ہیں.
اسمبلیاں پر دیا لسم اگست وقت پورا کی نو ہغه نه بعد چې کوم نگران حکومت راشي او سره بعد د ټاکنو لپاره شپې ته ورځي وي، نو بیا به په هغه شپې ته ورځو کې ټاکل کیږي او دا د اکتوبر په میاش کې په یو ورځ کې دی شي. دا حل دی، خو مذاکراتي کمیټي ک په یو خط نتیجه متفق شول نو زما په خیال هغه بیا بولتا قبول
ہے. میرا خیال ہے کہ وہ پھر سب کو قابل قبول ہونا چاہیے.
د مخالف ګوند پاکستان تحریک انصاف لخوا په مذاکراتو کې شریک فواد چودھری اسلام آباد کې د اپریل پاتشتم نیټه رسنو سره خبرو کې ویلي چې مذاکرات مخ په وړاندې بوتلو د پاره د حکومت د پی ټی آئی په ضد انتقامی کاروایانی بند کړي.
مذاکرات بڑے اچھے ماحول میں
مذاکرات ڈیر پا خا ماحول کی کیجیے خدے سرا چکم دا گرفتاریانو معاملہ روانہ دا نو دبا دا مذاکرات ٹول عمل تباہ برباد کی. عمران خان چی اسلام آباد تراغ نو حکومت در دیش پکاڑو کے ناس کارکنان بے وجہ گرفتار کر کدوئی دا سے کبھی نو دا مذاکرات تو نہ بیا سپیدا
کریں گے تو پھر تو مذاکرات کا کوئی فائدہ نہیں ہے.
حکومت او مخالف گوند پاکستان تحریک انصاف په داسې حال کې په یو ورځ ټاکنو لپاره خبري شروع کړي چې په یو بل په ملک کې د خراب معیشت او سیاسي بحران جوړولو تورونه لګوي. آیا د دې مذاکراتو سره به سیاسي کړکیچ حل شي؟ د اړه پېښور کې خبریال محمود جان بابر وایي چې دواړه اړخ ته سخت موقف اختیار شوی او مشکل ده چې ډیر زر مسله حل شي.
کې دې شي چې د تحریک انصاف هم د خبرې ته تیار شي کوم تاریخ چې حکومت ورکړی لګیا دی هغه هم دې ته تیار شي ځکه چې هغه ته هم د دې خبرې پته ده چې د دې نه علاوه بل څه لار نشته. او زه خپل دا هم ګڼم چې عمران خان چې کوم اول پیشکی شرطونه لګولې دي هغه به هم د مذاکرات چلولو کې ډیر زیات اسانتیا په دې سره نه پدې کې به مشکلات پوي او لګون چې امکانات نیم دا هم شته چې دې سره دا مسله حل شي او نیم امکان د دې هم شته چې دې شي دا مسله اړو حل نشي او دا بیا یو نوې سیاسي بحران سره خبر ور مخامخ شي. خبره دا ده چې خبره ډیره زیاته کلیر په دې وخت کې نه ده. حالات داسې نه دي چې په هغه باندې تاسو دا وایي چې مخکې به څه کیږي ځکه چې د دواړو نیتونه داسې ښکاري چې یو بل ته د غیر نیتونه ټیک نه دي.
په داسې حال کې چې د روان کال په جنوري کې پاکستان تحریک انصاف د پنجاب او خیبر پختونخوا اسمبلیانې د وخت نه مخکې ماتې کړې او غوښتنه کوي چې په ټول ملک کې د بیا ټاکنې وکړل شي. ولی حکومتي چارواکي وایي پاکستان تحریک انصاف بی سجوازه د دوو صوبو اسمبلیانې ماتې کړې او دا وخت د ملک معاشي او امنیتي حالت د وخت نه وړاندې ټاکنې نشي کولای. شایسته حکیم مشال ریډیو اسلام آباد.
خیبر پختونخوا کې ورګډ شو قبایلی ضلعو تحصیل چیرمینان وایي چې یو کال تیر شو خو نه ورته سواک اختیار ورکړل شوی دی نه تنخواګانې نه دفترونه او نه د پرمختیایي کارونو لپاره مالی پنګې. دوی وایي چې ولس پر باندې باور کړی دی خو د ولس د ستونزو هوارولو لپاره د دوی په لاس کې هیڅ هم نشته. دوی پرون په پېښور کې یو پریس کانفرنس ته وینا کړې ده او له حکومت یې غوښتنه کړې ده چې دوی له دې پنګي ورکی او ورله دې مراد هم ورکی چې دوی د خپل ذمہواری په سمه توګه ادا کړل شي. تفصیل شبیر احمد جان راکی.
دا دغه خبرې غونډې ورستو مشال ایډو سره په خبرو کې د قبایلی ضلعو د تحصیلونو دغه چیرمینان وویل چې خوشا کال وشو چې دوی خپل سیمو کې د ولس په ووټ ټاکلې شوي خو تیر حکومت یو خوا د دوی اختیارات کم کړي نو ورته تر اوسه پنګې هم نه دی میلاوه. دا پر یا بره مومند تحصیل چیرمین حافظ تاجولی مشال ایډو ته وایي
موږ ته په بلدیاتي انتخابات په قبایلو کې پهل ځل باندې وشو بیا دې باغې کې موږ ته ډېر زیات مشکلات پی ټی آئی ګورنمنت پیدا کړل چې موږ اختیارات کم او داغی سره سره منگ تے قبائلو کی اس قسم فیسلٹی سہولیات رانک نیخل حقوق رکھ عوام منگ تسترگی دی چیدہ با منگ تا فنڈو نراؤڑی منگ مسائل بختمائی کروس پوری منگ تا نو فنڈ ملاو شو نا دا تحصیل چرمینانو چکا ملاو انسیز دی یا گاڑی دی ناغا ملاو شوی دی.
دا جنوبی وزیرستان لدی تحصیل چرمین تاج ملک وائی چنخو مراعت لری نا دناست پاست زی یا دفترونا باید مرکزی حکومت ددوی مرست وکڑی.
چکم افاقی حکومت هغه نه مونږه دا ریکوست په دغه بلدیاتي صورت باندې چې کوم ای ای پی فند راځي سالانه 100 روپۍ مونږه دا هغه ته وزیر اعظم دا ریکوست ورته کوو تاسو په تواصل باندې چې هغه د بلدیاتي نمائنده په والا کیږي هغه باندې علاقې باندې خرچ کیږي. دوهم خبره دا ده نورالتا انفراستراکچر هیڅ سمون نشته د بلدیاتي وی سی این سی نمائندګانو.
دا شمالي وزیرستان میرلی تحصیل چیرمن احمد سید وای چې قبایلی ضلع مڑان دینا د مسائل او محرومه اخکار دی بل د قامی سمله سنت او صوبائی سمله غړو بیا دل تنه پاتې کیږي نو هم دوی ولستا مخامخ وی او هغوی د خپل کشالو د هواري غختنه هم د دوی نه کوي خو دوی سره پلاس کې هیڅ نه وی.
التا هم بدمنی دا او هم غربت ته انفراستراکچر بالکل تباه ده. اسپیتالونه سکولونه روډونه او واٹر چینل ہے نو ظاہر خبر دا وزیرستان بلکہ دا ٹول قبائلو مسائل امدغ سے جوں کا تو دی عوام و توقعات بلدیاتی اداروں نے دی نو منگ دغ مطالبہ دا وزیر اعظم نہ ہم کو دغ مطالبہ دا وزیر اعلی خیبر پختونخوا نہ ہم کو دا گورنر خیبر پختونخوا نے ہم کو چاغا زر تر ذرا منگ اختیارات ہم بحال کی اور منگ ترقیاتی فنڈو نہ راکی چمنگ دا خستہ حال عوام دا قبائلو دی دا فاٹ دی چاہے منگ دا جوان دا بدلون دا پارا سا کم از کم آغاز ہوکو
ولی پدیڑا مجھے کلا خیبر پختونخوا کے دا نگران یا لنڈ محال حکومت ویان میا فیروز جمال نو پختل ندی مشال لیڑو تو ول چتیر حکومت کی فنڈو نا دیر راغلی ہو حقوبالی نماندگانو تا نو ورکل شوی خود دیوائی حسیبا کوی چی دا قبائلی زلو بلدیاتی نماندگان استونزی ہوا رکلی
بلکل دا خبر استیگ دا خو مونگا با خپل لیمیٹڈ ریسورسز کی چکم دے اگا مونگا کوشش دا گو چی دا مونگا فسیلیٹیٹ کو پا ہر طریقہ چی اگا فیڈرل گورنمنٹ نا وطا نور فنڈز مونگا چی دے نو اگاڑو چی اگا مونگا را کی چی دے مار دیری از دا پارا چکم دے نو سی ڈیولپمنٹ او دا دا کار چکم دے نو انشاءاللہ بس طریقہ باندے روان شی
دا قبائلی زلو تا بلدیاتی نماندگان نا علاوہ دا خیبر پختونخوا نور زلو کی ہم بلدیاتی نماندگان دا پنگ و دا نشوالی اور دا حکومت لخوا دا نا پاملرنی گلی لری دا پامول دا خیبر پختونخوا کے بلدیاتی ٹکنے پا دو مرحلے کے شوئے لومے مرحلے کے دا صوبے پا ولس زلو کے پا دسمبر کال 2023 کے اور پسی دے مرحلہ مارچ 2023 کے شوئے بو شبیر احمد جان مشال لیڈیو پیخور
شبیر احمد جان راپور موریدا او د ننګرهار سیدون کې وایي چې د تورخم جلال آباد سړک د بار وړونکو گاډو د زیات وزن لامل زی په زی خراب شوی دی نو باید چې چارواکي د جوړولو انتظام وکړي بلخوا ځایی چارواکي وایي چې تر ډیره په بار وړونکو موټرو کې د زیات وزن مخه نیولې او په پام کې لري چې روان کال د سړک په اوږدو کې د وزن معلومولو په موخه دوه نورې تلې هم فعالې کړي تفصیل یې په دغه راپور کې وو
د تورخم جلال آباد سرک یو لور ته د افغانستان او پاکستان ترمنځ د خلکو د تګ راتګ یو مهمه لار بلل کیږي بل لور ته د دواړو ملکونو ترمنځ ترانزیتی لار هم ده چې زیات واردات او صادرات پرې تر سره کیږي خو د ننګرهار اوسیدونکو وایي چې په بارونکو ترانزیتی موټرو کې د زیات وزن لامل دا سړک زیات تخریب شوی دی دوی د طالبانو د حکومت د مسولو چارواکو غواړي چې په بارونکو موټرو کې د زیات وزن لیک مخه ونیسي او سړک دې د لا زیات تخریبېدو نه وساتي د ننګرهار د مومندري ولسوالۍ خیلی ګل او بټي کوټ ولسوالۍ امین الله وایي
څومره وزن بارز نه د سړک ته ګوري نو حکومت ته ګوري دا حکومت ته بر ډېر غټ تاوان دی پوه شوې که تاسو سوچو کې په دا سړک باندې مخې ته ځئ نو سړک ډېر زیات کېدلی دی ځینې داسې تللی دا ډېر وزن دا واجي
زیات دا غټ موټر دی د خپل وزن نه زیات وزن په دې سړک باندې وړي که دا وران شي بیا د جوړولو څوک نشته موږ له چې دا سړک بیرته ودان کې
د بروړونکو موټرو یو شمېر چلوونکي هم مني چې په اکثرو موټرو کې زیات وزن لیږدول کیږي دوی هم له مسؤولو چارواکو غوښتنه کوي چې په بارونکو موټرو کې د زیات وزن د انتقال مخه ونیسي یو تن موټر چلوونکی وایي بل لور ته په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د ټولګټو چارو رئیس مولوی یار محمد وایي چې دوی د سړک په اوږدو کې د معیاري وزن د کنټرول لپاره درې تلې فعالې کړي او په پام کې لري چې په روان مریض کال کې دوه نورې تلې هم فعالې کړي
مونږ د ترازو د عوایدو دپاره نه ده جوړه کړې دا هم خاص د کنټرول دپاره جوړه کړې چې دا وزن مونږ پې کنټرول کړو او پی موټر نه مونږ 100 روپۍ اخلو نو دا اوس چې کومه لایحه ده 56 میاشتې راکول شوې ده هغه 213 موټر یې مطلب په اکسل باندې مال پرېښودل کېږي نو اوس مونږ 850 ته راکته کړي دي نو دغه چې کته چې کوم موټر دي په خپل انداز کې اکسل یې چې څومره وي هماغه معیار باندې دوی وزن پرېښودل کېږي نو اوس الحمدلله مونږ 98%
سره لدی چې د جلال آباد تورخم ترمنځ سړک یو استوی دی خو د دویم سړک د جوړېدو چارې د پاکستان حکومت په مرسته د تیر جمهوري نظام په لومړیو کلونو کې پیل شوی و چې نږدې 80% چارې بشپړې شوي خو د اوږدو کلونو راهیسې د نامعلومه وجوهاتو له امله د دویم سړک د جوړېدو چارې ځنډېدلې او د یاد سړک یو شمېر جوړ شوي پلونه د سیلابونو له امله زیانمن شوي هم دي.
اوریدونکو د سیمې نه ننګرهار نه زموږ د خبریال راپور اوریده او د روانې خپرونې نیمایې ته رسېدلې یو. نو راځئ چې د دې وخت مهم خبرونه. سوات کې د پولیسو په مرکز کې د چودنو پر ضد عوامن لپاره مظاهره دوام لري او پرون هم په مټه او منګلور کې خلکو احتجاج کړی دی. په مټه چوک کې د سوات قومي جرګې ته سوري لاندې شوې احتجاج کې مدني فعالانو، سیاستوالانو او ځوانانو ګډون وکړ. د پاکستان د شماریت اداره وایي چې د روانې ډیجیټل سرشمیرنې او کور شمیرنې لړۍ د مې تر 15 نیټې پورې غځولې ده. د ادارې ویان مشال لیډو ته ویلي دي چې د سرشمیرنې او کورشمیرنې چارواکو اسلام آباد کې د سیاسي ګوندونو او اړوند حکومتي مشرانو ته په دغه اړه باندې معلومات ورکړي دي. په میرامشاه کې پولیس چارواکي او ځایي ولس وایي چې تېره شپه نامعلوم وسلوالو په سپین وام کې یو کس په هدفي برید کې وژلی دی او تښتېدلې دي. دا په روان کال کې 15 هدفي برید دی. په پاکستان کې د واکمن ائتلاف او حکومت مخالف ګوند پاکستان تحریک انصاف غړو ترمنځ په پنجاب او خیبر پختونخوا کې د انتخاباتو په اړه خبرې بې نتیجې پاتې شوې دي. په لاهور کې پولیسو او د درغلې وزت څانګې د پاکستان تحریک انصاف د صدر چودھری پرویز الهی د نیولو لپاره دغه په کور عملیات کړي دي. بی بی سی او د پاکستان جیو رسنۍ وایي چې بیګا د شپې ناوخته پولیسو د چودھری پرویز الهی د نیولو لپاره تر څو ساعتونو پورې عملیات وکړل خو نوموړې ونه نیول شو. د یوکرین په سرخار کې په نورو ښارونو کې د اپریل په 23 په روسي بریدونو له امله لږ تر لږه 25 کسان وژل شوي دي چې یو شمېر پکې ماشومان دي. او د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان وایي چې د دوحې په غونډه کې د طالبانو استازیو ته د ګډون بلنه نه ده ورکړل. خبرونه مور د اوردونکو اوس راځو یو شمیر سیمایزا او نړیوالو چارو ته. په پولینډ کې حکومت یو داسې امارت په خپل ولخه کې اغسته دی چې هغه کې د روسیانو یو های سکول چلیدو په دغه اړه باندې معلومات زمونږ د همکار پراپور کې.
په پولینډ کې د ماسکو سفیر نن د روسي دولتي خبري اژانسونو ته وویل روسیا به په وارسا کې د پولنډي چارواکو له لوري د خپل سفارت د ښوونځي د غیر قانوني نیولو په خاطر خپل رسمي ډیپلوماتیک اعتراض وړاندې کړي. د روسیې سفیر سرګی اندریف وویل د پولنډ د حکومت له لوري دا د ویانا د کنوانسیون له مخې د ډیپلوماتیکو روابطو خلاف هڅه ده. اندریف تاس اژانس ته وویل نن د پولنډ چارواکو پریکړه وکړه چې په زور د ښوونځي ونیسي او د دې سربیره دا کار کړی دی چې دا یوه ډیپلوماتیکه ودانۍ ده. د روسیې سفیر زیاته کړه چې احتمالا به ماسکو خپل غچ واخلي. د پولنډ دولتي تلویزیون نن راپور ورکړ چې پولیس په پلازمینه وارسا کې سهار د دې ښوونځي مخې ته حاضر وو او د پولنډ بهرنیو چارو د وزارت ویاند لوکاس یاسینا روټرز اژانس ته وویل دا د سفیر حق دی چې خپل اعتراض وکړي او تر اوسه موږ نه پوهیږو چې هغه اعتراض کړی دی که نه دی کړی، خو موږ ورته انتظار یو. یاسینا زیاته کړه چې د دوی په باور د محاکمو له لوري هم تایید شوې ده دا ځای د پولنډ د دولت ملکیت دی او روسیې غیر قانوني ګرځولی و. دا ودانۍ د 20 میلادي کلونو ده چې د روسیې سفارت ته نږدې پرته ده. د پولنډ بهرنیو چارو د وزارت د ویان په وینا د دې ودانۍ پر سر له یو کال راهیسې لانجه روانه وه. د وارسا او ماسکو اړیکې د اوکراین د جګړې پر سر کړکېچن دي او وارسا له کیف سره د وسلو مرسته کوي. په پولنډ کې د روسیې سفیر تېره اونۍ دا تور پورې کړی و چې پولنډي څارنوالانو د روسیې د سفارت او تجارتي نمایندګۍ له کنګل شویو بانکي حسابونو د پام وړ پیسې ایستلې دي.
د مشال ریډیو د اتوار 19 خبرونې پام کوه پلسنی مو بجو پختونخوا کلی په کلی په یو بجا تاندې هلی په دونی مو بجو روختیا او درملنه په دریو بجو د مشال مرکه په سلورنی مو بجو هارون باچا هنری غړی په پینزو بجو
د د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویسټ د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پریکړه لیک ستایل دی چې پر طالبانو یې غږ کړی دی چې د افغان ښځو د زده کړې او کار حق ورکړي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت بیا وایي چې د ښځو بحث د افغانستان کورنۍ مسله ده او هیڅ هیواد ته زیان نه رسوي. نور معلومات په دغه راپور کې.
د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړی استازی ټام ویسټ وی د طالبانو له لوري د افغان ښځو ځپل د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له لوري د یو پیاوړي پریکړه لیک له تصویبېدو سره وخندل شول. ښاغلی ویسټ په یو لړ ټویټونو کې چې پرون یې خپاره کړل دا خبره هم کړې ده چې د دوحې د غونډې په درشل کې د افغانانو متحد ملاتړ د ویاړ خبره ده او پر دې دلالت کوي چې هیوادونه په دې برخه کې سره همغږې دي. د امنیت شورا په پریکړه لیک کې چې د پنځشنبې په شپه تصویب شو د ملګرو ملتونو په ادارو کې د طالبانو له لوري د ښځو د کار مخنیوي وغندل شو او له طالبانو وغوښتل شول چې د ښځو او نجونو له ځپلو لاس واخلي. په ورته وخت کې د افغانستان لپاره د بشري حقونو او نجونو او ښځو په برخه کې د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری ویلي دي چې د امنیت شورا پریکړه لیک د نړیوالو دریس له ښځو او نجونو سره د طالبانو د چلند په برخه کې څرګند کړ. اغلی امیری زیاته کړه چې دوی ته د ښځو او نجونو ځپل په هیڅ ډول د منلو نه دي او دا لړۍ باید ودری شي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت بیا ویلی دی چې د امنیت شورا د پریکړه لیک د یوې برخې ملاتړ کوي خو د ښځو مسله د افغانستان کورنۍ مسله ده چې هیڅ هیواد ته زیان نه رسی شي. د وزارت په دې اعلامیه کې چې د جمعې په ورځ خبره کړه دا خبره هم کړې ده چې طالبان د ښځو حقونو ته ژمن دي او داسې موضوعات باید سیاسي نه شي. تر نوي ډیرو هیوادو د ملګرو ملتونو د دې پریکړه لیک ملاتړ کړی دی. په دې پریکړه لیک کې پر سوله ییز باثبات او پرمختللي افغانستان ټینګار شوی دی. طالبانو چې د 2021 کال د اگست په 15مه کابل ونیو د کار او زده کړو په برخو کې پر ښځو او نجونو پراخ بندیزونه ولګول. دا بندیزونه د نړیوالې ټولنې له سخت عکس العمل سره مخامخ شوي دي او تر اوسه هیڅ هیواد نه دی چمتو شوی چې د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني. تمه ده چې د دوحې په غونډه کې له ښځو او نجونو سره د طالبانو د چلند په اړه بحث وشي. دا غونډه د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونیو ګوتیرس په کوربتوب د دوشنبې او سېشنبې په ورځو ده. په دې غونډه کې به چې د بندو دروازو تر شا ده د افغانستان لپاره د نړۍ د نورو هیوادو ځانګړي استازي برخه واخلي.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماښام تر اوو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه 621 کیلو هرڅه، لنډې سپې 15,550، 12,130 او 15,315 شپېته کیلو هرڅه. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو 621 کیلو هرتز خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدلی شئ.
د پاکستان د شماریاتو اداره یا بیورو آف سټیټسټکس وایي چې د اپریل د خیرې ونې په خپل راپور کې د معلومه شوې ده چې په پاکستان کې ګرانی د تیر کال په نسبت 20% ډیره شوې ده. په راپور کې راغلي دي چې د 40,000 روپۍ میاشت ګټلو والا خلک د ګرانی ډیر اغیزمن شوي دي. د مردان په سبزی منډه کې سبزی خرڅون کې وایي چې اغستون کې کم دي او سبزیانې ورته د روجې د میاشت نه هم په ګرانه بیا ملاويږي. په دغه اړه باندې تفصیل عظمت علی شاره.
د مردان په سبزی منډه کې سبزی خرڅون کې وایي چې غستون کې کم دي او سبزیانې ورته د روجې د میاشت نه هم ګرانی ملاويږي. قاسم خان هم یو له هغه دي چې په لاس گاډې کې ټماټر، بنډه او نوره سبزی خرڅوي. نوموړي مشال رډیو ته وویل چې د ارزانی سبزی اغستون کې ډیر دي.
د روجې په نسبت باندې اوس سبزی ګرانه شوې ده. مخکې به ټماټر په شپېته اوس په اتیا دي او بنډه مخکې په سلو اتیا و اوس په 120
او رو رو گرانی راضی او دا سے گازر مادر شوی دا ٹینڈے مینڈے شوی دا مخ کے 45 روپے روزہ کے او اس پر 50 تی 40 تی چے ریٹونا سیوا شنو بیا خلق کم اخلی ست او نو چے ارزان خلق ڈیرا لیو چے گرانی ش بیا لگا لگا چے کم گرانی ا خلق نہ لیو چے کم ارزانی ا بیا لی لگا مطلب 40 روپے کلو ش ٹینڈا یا 30 روپے کلو ش اغا خلق اخلی گران سبزی بیا خلق نہ اخلی
دا پاکستان دے شماریات ادارہ بیورو سٹیٹسٹک دا اپریل دا اخری اونے پخپل رپورٹ کے ویلی چے پاکستان کی گرانی دا تیر کال پر نسبت 20% سیوا شوی دا رپورٹ زیاتوی چے دا سلور 20000 روپے میاش گٹلو والا خلق لگرانے زیات متاثر شوی دی پا مردان اڑکی رکشہ چلون کے افضل خان مشال ریڈیو تو اویل چروس پروس سیوا کی دن کی گرانے جند لستن زو سرا مخ کڑے دے
اور مہنگائی ہوڑ غگ مکوا ہر یو چیز دور پا پے شوی دے زکا چی ٹول روز ریچ کو چلو زان ندالے وڑنی شو گاٹ دے نو بس سوکو مسلح لیدمو پا حال بانے رحمو کی او یا خوری زمون گری و حکمرانان تا اللہ پاس تنے کے ہدایت کی تیرے غریب و حل کو احساس پسر پیدای کی
دا شماریاتو د ادارې د رپورت تر مخه په تیرونه کې دالونه غوخه ګوړه او د چینو به شمول یوش خوراکي شیان ګران شوی او و شیان ارزان شوی دی رپورت کې ویل شوی چې د لوګانو په نرخ کې 8% سیواواله راغلي دي اوړه 3% او د چرګانو غوخه 2% ګران شوی ده محمد عمر دکاندار دی نو موڑی مشال ریڈیو ته ویل چې په کوم نرخ سودا خرڅکړي د هاغه نرخ نه سیبا پیسې ورسره لجیب کی دی او هاغه سودا روړي
چې لوبیا مونږ روړی وا په 320 باندې په 320 هم روړو په 350 به مرکول 20-30 روپے د مارجن مونږ کو چې په 350 هم مرکول اوس چې تیر د روان دی تیر دوه پتو کې مونږ لاړو نو مونږ ته په 380 روپے باندې بخپله پرې وته لکه په 350 به مونږ خل کوله ورکول په 380 باندې اوس مونږ دغه شان د دال به مونږ په 280 کې ورکول اوس مونږ ته په 290 باندې په خپل پروژې لکه په 250 40 کې مونږ ته پریوتل اوس په 290 باندې مونږ ته پروژې لکه چې مونږ یو سیز یو ریټ باندې خرڅ کو په کم ګټه باندې نو هغه سره به داسې یو سات او ډاویو مونږ سره سپی غول سات په 70 روپے باندې مونږ ورکو هغه اوس په 140 لکه په ډبل باندې ریټ سی وادي
دا پاکستان د خزانه د ادارې د اپریل په اخیره اونۍ په خپل رپورت کې ویلي چې د ډالر د نرخ سیوا کې دوه لوجي په ملک کې ګرانی سیوا شوې ده عظمت علي شاه مشال ریډیو مردان
ز غلام غوسیم تاسو د مشال رادیو اورئ
د پاکستان بشری حقوقو کمیشن د اپریل پشپګوشتما په راپور کې ویلي دي چې په پاکستان کې د بلابلو کمیټیو کمیشنو او حکومتي وادو باوجود په زور د خلکو لا درکه کول دوام لري په راپور کې په ځانګړي ډول په بلوچستان کې حالات د اندېښنې وړ بلل شوی دي ایچ آر سی پی زیاته کړې ده چې په بلوچستان کې لږ تر لږه د 2210 لا درکه کسانو قضیه نه دي هوارې شوې تفصیل د ملیحا مرزادہ پر راپور کیو
د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن ایچ آر سی پی په خپل یو تازه رپورت کې ویلي چې په بلوچستان صوبه کې د جبري تختونو پیښو کې زیاتوالی راغلی دی کمیشن د اپریل په 26مه په خپور کړي رپورت کې ویلي چې په بلوچستان کې د جبري لادرکه کولو پیښې 2210 ته رسیدلې دي کمیشن وایي دا سربیره پر دې ده چې جبري تختونې د جرم ګرځولو قانوني مسوده قومي اسمبلی منظوره کړې ده د ایچ آر سی پی شریک مشر اسد اقبال بٹ د اپریل په 26مه په اسلام آباد کې د رپورٹ جزویات وړاندې کولو پر مهال خبریالانو ته ویل خلک بې له وارنټه نیول کیږي او ځینې کسان خو په میاشتو او کلونو لاپته وي د کوټه اوسیدونکو مهرنګ بلوچ وایي چې پلار یې یو سرکاري ملازم او سیاسي مبارز و چې درې وارې لادرکه کړل شو او د لګیدلو تورونو څخه عدالت سپینو ګرځولو خو بیا هم دوه کاله ورکو او وروسته خراب کړل شوی مړی وموندل شو مهرنګ بلوچ د اپریل په 26مه مشال ریډیو ته ویل په بلوچستان کې د جبري تختونو پیخی او المیہ دا چی دوی تے حس حل نخکاری
یہ اس میں تیزی آتی جا رہی ہے اس میں کمی نہیں آ رہی ہے اس کے ساتھ
بدغ پیخو کی کمائی نہ بلکہ زیات والے روان دی او پا مختلف شکلوں کی مختا راضی تر ٹول غٹا مسئلہ دادا چی پا پاکستان کی دی جبری تختون خلاف تر اوسا سا قانون ندی جوڑ زما پلار پا 2011 کی او تختول شو او پا 2014 کی مسخ شدہ مڑے او مندل شو که موږ قانون یا عدالت ته ولاړ شو نو هلته د اغیزمنو کورنیو لپاره دوی سره هیڅ حل نشته یوه بې وسی ده موږ چیرته ولاړ شو او چا ته ووایو که یو قانون او جمهوریت وي نو دا بیا څنګه نظام دی چې خفیه ادارې خلک بیایي او د عدالتي کاروایی یا سپیناوي موقع هم نه ورکوي او بیا یې خراب مړي وغورځول شي حکومت او عدالت زموږ ذمہ واري په غاړه نه اخلي
کوئی بھی اون نہیں کرتا ہے ہمیں, کوئی بھی گورنمنٹ نہ اون کرتی ہے نہ عدالتیں اون کرتی.
پا پاکستان کے دخل کو دورو قبول و تورونا پر پوز او استخباراتی ادارو پوری کی گی ہو پوز یہ ردوی او ددوی دا بدنام قبولو یا و پروپاگینڈا ای بولی پوز دریس لری چی پورو کو کسانو کے اکثر ہاغ خلق ہم یادیگی چلا وسلوالو ڈلو سر ملگری دی. د پاکستان بشری حقوقو کمیشن په خپل رپورٹ کې د روکو بلوچانو لپاره د مبارزه کوونکی سازمان وایس فار بلوچ مسنګ پرسنز په حواله لیکلي چې تیر کال د جبري لادرکه کېدو 255 کیسونه ریکارډ کړل. په اسلام آباد کې د جبري تختونې پاړه کارکونکو سازمان ډیفنس فار هیومن رائټس په وینا په پاکستان کې د روکو کسانو شمیر تر ټولو زیات په بلوچستان کې دی چې تناسب یې 15% دی. د لادرکه کسانو خپلوانو د 2022 کال په جولای کې د خپلو خپلوانو د غایبېدو خلاف په کوټه کې د گورنر هاوس مخې ته 50 ورځې پر لثم وهلې. دوی غوښتنه کوله چې د دوی دورو کو کسانو په اړه دی ورته ویل شي چې آیا ژوندي دي او کنه, او که ستورونه ور باندې وینو عدالت ته دی وړاندې کړل شي. د دې سربېره دوی دا هم غوښتل چې په جالي مقابلو کې د بلوچانو وژنه دی ودرول شي. په بلوچستان کې د روکو کسانو لپاره کارکونکو تور پورې کوي چې اکثره بلوچان په جالي مقابلو کې هم وژل کیږي او بیا ترهګر بلل کیږي. د ایچ آر سی پی په رپورټ کې هم د دې ذکر شوی چې د روکو کسانو کورنۍ اندېښنې لري چې ښایي خپلوان یې په جالي مقابلو کې ونه وژل شي. د تیر کال په سپتمبر کې د پاکستان د کورنو چارو وزیر رانا ثنا الله په مشرۍ یو پلاوی د گورنر هاوس خیتا پر لطوہن کو تا ڈاڈ ور کر چے ددوی مسئلہ بحل شی او پر دریو میاشتو کے بدورو کو بلوچانو پاڑا معلومات راغن کری. خود دھرنے تنظیمون کی سمی دین بلوچ مشال ریڈیو تویل پلار یہ ددوہ ذرا نہم راہی سے جبری لادرہ کا دیا او داغا مسئلہ تروسان دہل شوے.
یہ جو پچھلے سال ہم نے دھرنا دیا تھا ایسے کئی وعدے ہمارے ساتھ ہوئے ہیں ایسے, لیکن وہ سب
مش چی تیر کال کو میں دھرنا کھڑے وا دا سے ڈیری وعدے مش سرسی ہوئی دی خود ٹھولو ہغا ہیری کڑی دی دری میاشتی ہم اس وی او کال تیر سو او ہغوی رات ہیت سونا ویل نز مش تلیفون پورته کوي او نور باندې څه غونډه سوي ده. موږ د یو سم وخت انتظار کوو. داسې نه ده چې موږ بل دی وادي زړماتې سو او په کورونو بکشینو, داسې بالکل نسی کېدای. د کوم کورنیو کسان چې جبریلا درکه کیږي او هغوی له کوم تکلیف نه تیریږي, زما په فکر د هغې نه سخته سزا بل هیڅ نسته.
ہو
د بلوچستان د اعلی وزیر عبدالقدوس پزنجو ویان بابر یوسف زئی مشال ریڈیو سپا خبرو کې د جالی مقابلو تورونه رد کړل او ویل چې په صوبا کې داسې څه نه دي شوي. نو موډي ویل د ایچ آر سی پی رپورٹ سره اتفاق کوي خو پکې ځینې خبرې سمې نه دي. د اعلی وزیر ویان دویل چې اکثره هغه کسان د لادرکو په فهرست کې شاملېږي چې په خپله خوښه یې هیواد پریښي وي او له وسلوالو سره شامل شي. نو موډي ویل د بلوچستان او په تیره مرکزي حکومت ژمن دی چې د ورکو کسانو مسله حل کړي.
حکومت بلوچستان حکومت پاکستان دا پورا کوشش کی کہ دا مسئلہ چدی دا حل کی دا مسئلہ حل لپار مش کمیشن جوڑ کڑے دا دیر ہائی لیول باندی دا کمیشن دا اگا کمیشن دے گا اوری چا کور والا چت بدے کے ڈسپیئر سو چا پلار چا خزوی ڈسپیئر سو پتے کے 99% خلق چدی اگا خپل پر مرضی سے بل ملکو لزی التا دے بیا چدی ٹریننگ آ نہ خی بیا دا راضی اینٹی سٹیٹ کارو نہ کی دی حکومت بلوچستان لگیا دی مونگ کار کو انشاءاللہ مج دا کوشش دی کہ دا مسئلہ پرایورٹی باندی بحال کا کمیشن سے پرائی چدی یو نیشنلسٹ لیڈر سردار اختر منگل کی اول روز دا سلوگن دی کہ مسنگ پرسنز غزه حمایت کو تقریبا چدی شل روزا کمیشن ناس یو دلی دی معلومات کی انشاءاللہ مجھے کوشش کی کم د دی تحفظات یا تحفظات ہم ختم کو اور ریئل انفیکٹ گت دنیا مختام راو.
دا وخت رو کو کسانو مندن لپاره یو پارلیمانی کمیشن د اسلام آباد های کورٹ په حکم جوړ د بلوچستان نیشنل پارٹی مشر سردار اختر منگل په مشرۍ یو بل کمیشن او په 2013 کې جوړ یو حکومتي خپلواک کمیشن کار کوي. دا کمیشن د تیر کال شمیرې خای چې دوی سره په 1300 د پاسه یو لسیزه کې د 9103 کسانو د روکېدو کیسونه ثبت شوي چې پکې له 6000 څخه زیاتې قضیې فیصله کړې دي. د کمیشن په خبره 3300 خروک کسان کورونو ته ستانه شوي دي خو له 2500 زیاتې قضیې لا تر اوسه حل شوي نه دي.
په نړۍ سیمه او پاکستان کې څه روان دي؟ د ورځې تودې خبرې کمې دي او روانی چاری سوای د دې هر صد اوریدو لپاره له مشال رادیو سره اوسئ. زه شانواز ترکزیم او تاسو ته له مومندو او باجوړ نه تازه راپورونه وړاندې کوم.
د روغتیا نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او هر کال د اپریل اخرنی ونې د ټیکو یا واکسینو له لارې له یو شمېر ناروغیو څخه د ماشومانو د حفاظت د ونې په توګه نمانځي. د پاکستان د روغتیا وزارت وایي چې د اپریل 24 تر 30 نیټې پورې به په ټول ملک کې د اړوند ادارو په مرسته د واکسینو پر اهمیت د عامه پوهاوی پروګرامونه کوي. په دغه اړه باندې تفصیل د هارون باچا راپور کې.
د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او پر خپل پاڼه لیکلي د واکسینو د اونۍ لمانځلو هدف یې ماشومان له هغو ناروغیو ژغورل دي چې د واکسینو له لارې ترې حفاظت ممکن دی. سازمان وایي دا مهال د نړۍ میلیونونه ماشومان له ضروري واکسینو بې برخې او هغوی ته د رسیدګۍ لپاره د هیوادونو د بنیادي روغتیایي خدماتو نظامونه باید پیاوړي شي. د پاکستان حکومت هم د اپریل 23 تر 30 پورې د واکسینو اونۍ لمانځي. پاکستان یو رسنیو د صحت د مرکزی وزیر عبدالقادر پټیل په حواله ویلي حکومت یې ژمن دی چې د ماشومانو د واکسینولو او د هغوی د راجسترولو چارو شرح 100% ته ورسوي. دا چې د خیبر پختونخوا د صحت محکمې د واکسینو اونۍ لمانځلو لپاره کوم ځانګړي پروګرامونه په پام کې نیولي دي او کنه، د دې پوښتنې ځواب لپاره مو د اپریل پر 15 د صوبې د واکسینو پروګرام ای پی آی مشر ډاکټر عارف خان ته څو وارې ټلیفون وکړ خو په خبرو ورسره ونه توانېدو. البته د پېښور ضلع لپاره د ای پی آی کوارډینیټر ډاکټر محمد عارف پر همیاد نیټه مشال لډیو ته وویل دوی به روانه اونۍ د عامه پوهاوي خپلې هڅې لا پسې تیزې کړي. نوموړي په عین وخت کې اندېښنه وښودله چې د خیبر پختونخوا په ځینو برخو کې د ماشومانو د شری ناروغي خپره شوې او دا چې هغوی باید هرومرو واکسین شي.
زیات فوکس زموږ په اویرنس باندې وي چې څومره زموږ یوث لیول سټاف دی هغې ته هم دا دغه چې په دې ویک کې خاص طور باندې تاسو سنټر چې دي چې هغه کولاو وي. په ټول پېښور کې 220 داسې ټیمونه دي چې هغه زموږ ای پی آی ټیکنیشین دي هغې به نږدې نږدې ځینو باندې به هغې اوټریچ سیشن قایموي. خیبر پښتونخوا کې اوس هم د دې شری مرض چې دی دا خور شوی دی زموږ چې کوم بنو بیلټ دی خان ریجن نو هغه ځای کې دغه بیماری لږ تیزی سره خوریږي او د هغې وجه همدا ده چې دغه ماشومان په خپل ټایم باندې هغې ته د شری ټیکې نه دي لګېدلي.
د 400 لپاره د ای پی آی کوارډینیټر ډاکټر فرهاد خان هم مشال ریډیو ته د واکسین اونۍ لپاره د خپل تیاریو په اړه معلومات ورکړل. نوموړي ویل دوی د ضلع په هر یو یونین کونسل کې له واکسینو څخه د پاتې ماشومانو د واکسینولو یو پلان جوړ کړی دی.
د ویک شروع کېدو نه مخکې په هر یو یوسي کې مونږ مایکرو پلانینګ کړی دی. مونږ چې کوم پاتې شوي ماشومان یې هغه ټول مونږ کور کوو. 5 درې لکه ماشومان چې دا مونږ واکسینېټ کوو. لس بیماری دی ٹی بی دا پکې ہیپاٹائٹس دے ٹیٹنس دے میزل دے نمونیا دا پرٹوسیس دے 90% بیماری خو پدې کې کور شي چې زموږ دا ویکسینیشن شي ماشومان ته مکمل چې دا خلک موږ سره کوآپریشن وکړي یو خپل ماشومان هغه خو کارونه جوړ وي چې ټیکر دی چې ته مشوي پاتې شي په کار دی چې دی په خپل هسپتال ته بوزي یا موږ خبرې چې هغه ماشوم موږ کور کوو چې دا بیماری کور شي خو بس ماشومان صحتمند وي.
ډاکټر فرهاد خان زیاته کړه نه یوازې 400 بلکې د صوبې هر یوې ضلع ته په کافي اندازه واکسین او عمله ورکول کیږي. خو په تورغر ضلع کې د واکسینو پروګرام یو مسول بختزاده وایي هلته ځینې خلک خپل ماشومان واکسین واخیستو ته نه حاضروي. نوموړی زیاتوي د دې مسلې د حل لپاره د سیمې د ملا امامانو او د بلدیاتي حکومتونو د منتخب استازو مرستې ترلاسه کوي. د روغتیا نړیوال سازمان د اسلام آباد دفتر پر وپاڼه لیکل شوی د پاکستان د تیر اوړي بارانونو او سیلاونو د دې هیواد ګڼ خلک بے کوره او په ارضی کیمپونو کې ژوند کولو ته اړ کړل. د سازمان په خبره د کار خلکو ته روغتیایی ستونزې جوړې کړې. په تیره ماشومان یې د شری او یو شمېر نورو ناروغیو ښکار کړل. تیر کال هم د ډبلیو ایچ او په مرسته د پاکستان په 18 سیلاب ځپلو ضلعو کې له شپږو میاشتو نه تر د 15 کاله عمر لرونکو 1.8 میلیونه ماشومانو ته د ټیکو لګولو یو کمپین شوی. خدای دا راز یاتوی په پاکستان کې اوس هم شپږ لکه ماشومانو د هیڅ یو ناروغۍ واکسین نه دی اخیستی.
یار ګورګینیا دا مشال ریډیو را نو راکدا.
مشال ریډیو دی خدای نو ورکوي.
اوهو دا وباس سمارټ موبایل.
سمارټ موبایل ته تاسو سلفي وسره اخلي.
ایپ او گوگل پلی سٹور و لگوا
او می لگو لو جی
گورگینیا
اولیکا
جی
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل آر اے ڈی آئی او مشال ریڈیو ڈاؤن لوڈ کا
دا مشال ریڈیو دا اوریدم کو پے خبر کے سہار نہ او پ کابل کے تھن لگی
په پاکستان کې د سویګیس سانګوای چې د ګیس هغه استعمالونکي چې کورونه ته میټرې لګولي او د میاشتې خرڅې د نوي کیوبیک میټرو نه زیات وي نو سلور سوا شپېته روپۍ اضافي لاین رینټ باور کوي. چارواکي وایي چې مخکې دغه رینټ یا کرایا سلویښت روپۍ وه چې اوس په راتلونکو بیلونو کې پنځه سوه روپۍ ته رسیږي. په دغه اړه باندې عام ولس خفګان څرګند کړی دی. وایي که یو خوا د لوډ شیډنګ سره مخ دي نو بل خوا بیا د اضافي پیسې ورکولې مالی مشکلات نور هم زیات کړي دي. تفصیل شانواز راکړي.
د ګیس د نظم وفاقي محکمې په میټرو میاشتنی رینټ د څلوېښت روپو نه پنځه سوه روپو ته اوچت کړی. هغه خلک چې د سوځولو ګیس میټر لګولي دوی که استعمالوي او که نه دغه روپۍ به د میټر کرایا چې ورته په قانوني ژبه کې لاین رینټ او یا رینټ ویلی شي ورکوي. د سویګیس محکمې لخوا په شپږویشتم اپریل د جاري شوې اعلامیې تر مخې د هغه خلکو لپاره چې زیات ګیس استعمالوي هر میاشت به پنځه سوه روپۍ رینټ ورکوي. د شوقدر نصرالله خان وایي د دوی په سیمه کې د ګیس لوډ شیډنګ یا بندښ ته وجه دوی هسې هم پریشان وو خو بیا هم د میاشتې بل به ډېر کم وو. اوس چې رینټ زیات شو مشکلات به لاسې واشي.
چاچوله به پې لګوله نه څلور سوه درې سوه دېس پراته څلوېښت روپۍ به دې کرای میټر دغه که اوس هغه پنځ سوه ته ورسو نو دا ګیس خو چې دی نه دا خو د خپل ملک یو پیداوار دی نو چې دا ټیکس بیخي معاف کړي نو دا د عوامو لپاره یو پیداناکه خبره ده. نن یې پنځه سوه زیات کېدی شي دا بیا زار ته ورسي دو زرو ته ورسي. بل ګیس شته دی نو ګیس هغه ټیمونو کې وي چې کوم ټیمونو کې د عوامو ورته ضرورت نه وي.
د سوی ګیس محکمې دغه اعلامیه په شپږویشتم اپریل جاري کړې وه. ولې نن په اتویشتم اپریل وضاحت کړی چې د محکمې په پاڼه د لیکل شوي معلوماتو تر مخه هغه استعمالوونکي چې نوي کیوبیک میټر ګیس استعمالوي د پخوانی مقرر شوي څلوېښت روپو سره به لس روپۍ اضافه مانا ټولې پنځوس روپۍ رینټ ورکوي. ولې تر دغې درجې زیات ګیس استعمالوونکي به د پخوانی څلوېښت روپو سره سره څلور سوه او شپېته روپۍ مانا ټولې بګنې پنځه سوه روپۍ رینټ ورکوي. د چار صدی سراج علی مشال رډو ته وویل دوی ګیس زیات استعمالوي خو د لوډ شیډنګ او د کم پریشر یا دباو د وجې پریشان دي. سراج علی وویل هر سیس قیمت زیات شوی او که ګیس هم داسې زیات شو د دوی د میاشتې خرڅونه به ورسره هم زیات شي.
به حیثیت د کور سربراه که زه تاسو خبرو کوم نو د مونږ د هر سیس دپاره یو خپل بجټ مختص کړي چې یاره دونه پیسې به زه د ماشومانو په فیس لګوم دونه به زه په خوراکي توګو باندې لګوم او دومره به زه یوټیلیټي بلز باندې لګوم. اوس هغه یوټیلیټي بلز چای کې دي د ګیس په لاین رینټ کې اضافه کوي نو دا به یقینا چې مونږ له ډېره زیاته زور نه راکړي ځکه چې آلریډي سوزونه په پاکستان کې ګران دي نو چې ورسره دا سوزونه هم ګران شي نو دا به مونږ له ډېر زیات زور راکړي او زموږ ژوند چې کوم دی هغه به نور هم ډسټرب شي.
په پیروالا پیښور کې د ډوډو د تندور مالک بلال خان مشاد رډیو ته وویل د سویګیس پایپ او یا میټر نه دی لګولې خو هر کله چې سویګیس ګران شي د پانګیس ایل پی جی ایل این جی او آر ایل این جی په نومونو ګیسونو قیمتونه هم ورسره ډیر زیات شي او د دوی ګټه ډیره کمه شي.
ټول تاوان تاوان دی او ګیس رو پرو ګرانیږي رو پرو ګرانیږي. دا تو زر نوانه د وو زر نو دی له سولس پنځه له زر بو ته ورسېد. والله یا درې ورځې پس د سلینډر رولم نو په تیر هزار روپۍ نو تقریبا سره پاس دو لکه روپۍ راځي د میاشتې او ولا قسم ته تبعی ده تبعی بس ده
تندور کار بیا څنګه ده سټ
مړ بس ځان ته به خرچ وځي بس ادرې سلو زو روپیا خپل کې پاتې شي ګټه ولا کې نور پاتې کیږي ار یو شی ګران ده 3300 روپیا ټول شو.
د سوی ګیس د مکمل خو د ګیس پرنټ کې د اضافي اعلامیه خو جاری شوی خدای نه دی ویل چې ګنې دغه اضافي والی کړي. تر دې وړاندې وفاقي وزیر خزانه اسحاق ډار بیا بیا ویلي حکومت به په یوټیلیټیز معنی بجلی ګیس ټلیفون او نورو ضروري شیانو قیمتونه زکام زیاتوي چې آی ایم ایف یا عالمی مالیاتی فنډ ورته دغه شرط ایښودلې چې حکومت باید سبسیډیانې ختم کړي او د عوامو نه پوره په پوره او زیات ټیکسونه راغونډ کړي. شانواز ترکزه مشال ریډیو پېښور.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماښام تر وو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه شپږ سوه یوویشت کیلو هرڅه، لنډې سپې پنځلس زره اووه سوه پنځوس، دولس زره یو سلو دیرش او پنځلس زره درې سوه پنځه شپېته کیلو هرڅه. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له څلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو